سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تماز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی نصر احمد احمدی نن په یو انتحاري برید کې ووژل شو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته ویل احمدی چې بین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد محکمې په څلور کې په یو موټر بم برید کې پنه شو د نوموړي په وینا په پیښه کې وبلتن هم وژل شوی او شپږتن نور ټپیان دي د نننی برید پرته روسه کومیډلې نه د منلې او احمدی هم ونویل چې دا برید بچا کړی وي خو له دې مخکې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې دایښ منلې و د بلخ لپاره د طالبانو لپاره پخوانی والی محمد داود مزمل د ځانمرګي برید پړه هم همدې ډلې ومنله د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ټاله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړني حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومان د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په بیان کې ویلي پر ماشومان حمله باید سمدستي بند شي د ټولنې د نړیوال ماشومان هم غوښتي دي چې د ماشومان د حق د کنوانسون او د خوندې خوندزي او د نړیوال اعلامې د سپارښتنو په اساس په خپل منو عمل وکړي او جنو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي د اعلامیا د سمحال خبريږي چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورو سلش بګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د خونځي او دروازې بندي کړي دي د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې لزړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلونو پروسه پیل شوې د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانۍ او زاړه بانک نوټونه لنن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي بیان زیاتوي چې خلک کولای شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څنګه او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي د هیواد مرکزی بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي لدی مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو چلنځ څخه شکایت کوي ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو دراکړې ورکړې چاره لګنستون زسره مخامخ کړې دي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وايي په افغانستان کې شاو خو د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریه په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد را کډوال شوی دي سیګار نن سه شنبه په ټویټ کې د خبره ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او څلور پنځو سلنه سرپناه ځارتیا لري او نه ځل ویخ سلنه روغتي خدماتونو ته اکثر دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا یالت د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه محل په سیمه کې د سختريز وسلواله په وړاندې د پاکستان د پوس د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولي د افغانستان خواته راوختي او اکثرې په خوستو نور څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نور ځایونو کې ځای پر ځای شوې دي د غوخ پولیسو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅه تروسه د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ د بلنکن د سفر هدف بعد واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وی د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کډون رئیس د ایران او د سیمې د امنیتی پالیسي او پارسر سړی شوې دي تمه ده چې بلنکن په پلاسمین ریاض او ساحلي خارج ده کې له سعودي چارواکو احتمالا ولیحت محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کې وو اوکرانی چارواکو په روسي تور لګولې دي چې د دې هواد په اشغال شوی جنوبي کې په دنه پروسین جوړه د برېښنا بند الوزولې دي د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په وینا د کار د دنه پروسین ملیونونه لټره وب د سیمې پر لوري ورخوشه کړې دي زيلنسکي د یو تروستي عمل بللې دي اوکرانی چارواکي وايي نن سهار د بری تروسته له خرسون څخه چې سیمې او بو چې سیمې او بولاندې کړې دي لږونه زره کسان له کورونه ایستل شوې دي د چارواکو په وینا د روسي د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح تر 300 متر پورې لوړه شوې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په برید کې وژل شوی دی وړاندې به پر پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي دا په داسې حال کې ده چې پرون په ګرمسیر ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونې پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په دې اړه به هم در سره پورو لرو د به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې شپږ ته زره تر نیو زره پرې بوتله شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربېره چې د افغانستان لپاره به دوا تولید وي د نورو کومو هیوادونو لپاره به دوا تولید کړي او ګټه به په افغانستان کې په ځنګړي توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدرته پر راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلې ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریک کړو ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایل کې وژل شوې دی طالب چرواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلور لارې سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکو هم وژل شوې او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنیتي قومندان عبدالحق عمر هم د یوې چاودنې په پایل کې چې مسولیت یې دای شو منه وژل شوې و تفصیل د امید زهرمن لور
په بدخشان کې طالب چارواکی وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بمبریټ شوې چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوې ده په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل په خاډ فیض آباد خار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوې چې په شپکت نه ټپیان شوې هم دي دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له 14 دن کوټو کو ډاک موټر چې ځانمرګې بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه 14 نه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول
درې بارونش په شهادت میرسه
کله سم د دې برید مسولیت کومه وسلوال ډلې نه منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسولیت چې په پایله کې هغه وژل شو د عیش ډلې منلې وو دا شمدا ډول دروان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخوانی والی محمد داود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګې بریدو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو هغه په فیض آباد خار کې د پیخي پسیمه کې خلک وایي چې او د ډیره سور وره وو غږی تر لري اوریدل شوای دی د فیض آباد اوسیدونکو مشال
ساعتوی 8 دقیقې اته یا 3 بجې وی چې د بسکشي لوبغالي تنګې درنه 14 نوښه ډیره خطرناک 14 نوښه غږی ډیر لوړ وو هله لرم چې نورې دا ډول پیخي و نشي
پسیمه کې د پیخي او بلای نشاهد بیا د خپل غږ او نوم نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیخه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي د چاودونو په ګډون ځانمرګي او موټر بمبریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوریت نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې دی وی وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنۍ رژیم خپل لدی ګواخ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت د عیش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنۍ حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواخ نه مني خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د عیش ګواخ جدي بلل او ویره خي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نور هیوادونو امنیت ته ګواخ پیښ کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمان او تعلیمي بنسټ وايي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپلوې پان خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړي او غوښتنې کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریده نه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي له هم تړلې او تر خوا یې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهیلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید زهر ملتا چې د دې راپور تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لاملا د ژوند یو لبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکو لپاره د خوخی شی به وای که سم د دې ویډیو د سپتاو زای کرنه ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شعر په ژبه بیانوي لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال ووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنکړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات درشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې ووم ټولګي ته ولاړه شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل ویبپاڼه هم خپره کړې، تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او لټورو لوري غواړي چې دوی ته لویر او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابر کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې لګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تختونې او نورو ناخوالو څخه لري دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاکټر لاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر ملا حبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي وو افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسسې چې په بډنیو حالاتو کې او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس په نره ټولوي په یو بیان کې ویلي دي چې پر ماشومانو حمله باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې لفعالي اوګي امیل نه کړی ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډیر بحرانی دی، ډیر بد حالت روان دی. خو د ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کیږي، اما متاسفانه ډیر د تاسف ځای دی، ډیر خواشینونکی دی، ډیر دردونکی دی چې افغانستان کې د ماشومان ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې ضرب دی، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینې آرام کینې وخت پوره کېږي، دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي، خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوندم خنه دی، ښوونکي په خپله یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوالي سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني برخورد.
مغل امیل، ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو لپاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اواز د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نجمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغاری ووهي او موږ مسؤلیت، یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات را کوي، مسؤلیت لري د دوی د آرامتیا دپاره، د دوی د ژوند د خدمو دپاره. نو خبره دلته ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلک دسی یو حالت ته رسیدلی دی چې لارې ورک کړي د خپل بقا او د خپل هستۍ د پاره اقتصاد نشته. د ماشوم د ټول حالت په ماشوم باندې په اول درجه افغانی ټولنه کې هر یو لس پنځلس اولاد لري شپږ لري ډیر کم خلک به چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي دې لپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې اده اقل دوی خدمات راکړي خلکو د پاره، د خلکو د راتلونکي د پاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي. د دې مهار کول بیا نړۍ د پاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي، هغه عملی اقدام هیڅ چا ونه کړ، ټول خپل آوازونه پورته کړل، ټول راغلل دوی سره یې خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته یې وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پردی سوچ د ماشومانو د حقونو فعال اوګي امیل سخی په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت پړه د هغې نظر پختلې و.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خیرسون ښار کې پر د نپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. د بیخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر د نپر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینی څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یو سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معماری د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتیدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیخه به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راو بلله. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوا کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلی ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر را مخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکي اونۍ لپاره پلان شوی و، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطح تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې سیل لاندې کړې لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاو او ویل چې د پیخې ټوله نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلی زلنسکي پر ټویټر د نړیدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د ده په وینا باید یو متر یې هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا کړی چې دا د روسي پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانستل شو. دغه فابریکا د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالر پانګه پرې شوې ده. د شپږ دغه فابریکه کې کم ډول دوا تولیدیږي تفصیل به د سیمیناز موږ د همکار په دې راپور کې وورو.
یو بیا پنګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتمانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاری ساتونو په موده کې د 5 میلیونه او شپږ لک ګولیو 2 میلیونه کپسولونو او 8000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي د فابریکا د دبليو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابر ده.
سنو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څوند به د ضرورت تر پکې امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کورونا مسلې چې رالې کېدای چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد را پکې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لک ګولۍ جوړي په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي، په اته ساعت کې 8000 تر 9000 پورې بوتل شربت تولیدوي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع شي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادی فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو شپته فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونګل ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ته چې دوی له سنو پارما سره د کانټراکټ مانیفیکچر پر اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فل حال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم یې لري، لره نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک سره وکی. زموږ برق درې وزیر رسیدل دي، ارزو مې چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شې سرخانی ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د وګړو لپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راوړیدونکي ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیښیږي چې چا یې اټکل هم نوي کړی. لا وکالت د خیاطۍ ماشین ته کې نستل. نوی د فزلی هم داسې و میرمن ده. لا نوموړي سره زموږ همکارې سنا کاکړ خبرې کړې دي او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
وویشت کلنې نوی د افزلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افضلي وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه شوق مې و چې زه یو موفق او کامیاب مشهور وکیله شم، خپل خلکو وطن ته خدمت وکړم، چا ملاتړ نه و ما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افضلي د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
په 1995 څخه تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې 12 قضیې پر مخ وړلې. بعد د هغې نه شخصي در وکاله مې خلاصه کړه چې هغه کې هم مختلفې قضایاوې پر مخ وړې دي.
خو نویدې افضلي څرنګه چې غوښتل وي نه شو کولی خپل دغه کاري سفر کې مخ ته ولاړه شي. د نوموړې په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پر مخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کښېني.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کوم نو ډېر د کمی احساس کوم او همیشه افسرده یم، جگرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نویده افضلي وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیمګړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هېڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افضلي وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه، چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغیس ولایت د بالا مرغا ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولې هیله کومه د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالی هم ځپلې دي چې لږ مرسته ورسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټره ډېر باندې تګ و راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه سړک موږ تیاره جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته ووایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډي وکندې لري.
بلی السلام علیکم، خدای مراله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک لکندار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ شي، بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچې برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور د نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شش کال مو زیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو وروره زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې د زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111 24201.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو 25 دقیقې ونیز بحث لرو، خو د دغه بحث تر خبرېدو او وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پریږدئ او د خپلې خوخي سندري ورکو غواړئ. وسم ورزو لنډو خبرونو ته د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستيال والی نصر احمد احمدی نن په یو انتحاري بریټ کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی اسند رادیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد محکمې په څلور لاره کې په موټر بم بریټ کې باندې خښو د نموري په نه په پیښه کې یو بلتن هم وژل شو او شپږتن نور ټپیان دي. د نننی بریټ پراتر اوسه کومې ډلې نه د منلې د تعلیم انتظار نشي کولای. په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو دی اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومان د زده کړو لپاره بس پنځه ټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومان حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړیوالو مشرانو هم غوښتنه ده چې د ماشومان د حق د کنوانسیون او د خوندي خوندیو د نړیوالې لمی د سپارښتنو پر اساس په خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دیننې پیو بیان کې ویلي دي چې د لسو شل افغانیو زړو بانک نوټونه نن لن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړو بانک نوټونه د افغانستان بانک څنګه او نور سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه له کمیشن پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریا په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډه شوې دي. سیګار نن سشنبه په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټول زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو نیتل په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95 سلنه سرپناه ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 9 سلنه هم روغتي خدمتونه ده. اکثر دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې اوس مهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هیئت په واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وی دي. دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسي پر سر سړې شوې دي. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولې دي چې د هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په جنوب کې په اړه پروسینا جوړ د برېښنا بند لوزولې دي. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د نو پروسین ملنونه لیټر او د سیمې پر لور خوشی کړی دي. زلنسکی د روسیې عمل بل لدی اوکراینی چارواکي بیان انصار ولې چې لدی برید روسه لخرسون څخه څو سیمې او وو لاندې کړی دي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د لس جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د غسر غندونې په نورستان کې وی غونډه ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یو یو جهادي مدرسه جوړوي چې هر یو به د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایمه. سیدی صاحب، اول به بحث لتاسو نه پیل کو. تاسو د غوروستي پر مختګونه ساري هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل دی، یو فورم دی، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت وکړو دا برداشت زمونږ برداشت دی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سو استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې، د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، منګ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نسو استفاده کی. دا غشان دي چې موږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي. تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم، د تعدی، د رشوت، د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو ته په ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان رازو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سټډیو سره تاسو درنو او د خپل سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه لن متقدم قدمت ته باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانانو باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو یو برخه د تعلیم کې فرض کې پیدا او دا غت دی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم هغه بیا، یعنی دا په فرض کې پیدا کې مسلمانانو باندې، او د حکومت دنده دا ده چې څنګه چې د دیني زکو او د شرعي زکو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي. یعنی اصلي او اصلي د دې د وړ شرعي هغه د دین چې هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کی، زمينه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده. او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې، په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي امدارج او د ټول مدرسې وقوم دینی د اصلي او شرعي نور په یو مدرسې کې په یو مثلا لاندې تدریس کې دلګا ډېر مهم غټ رول وبولې د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل د چبات حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به نه غواړم، او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عام توګه تعلیم عام کې د لپاره زمينه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارج جوړښت تاسو په مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي. یعنی د ټولنې څومره ټولې ضرورت دي، دغه ضرورت ته باید وکتل شي. د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او بهر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه راجوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی، یوه خبره.
بل دا چې د دولت ډیره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریم خبره دا چې دا دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی د نشته کې دوی اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې په افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نه سم سره زیات یو کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په داس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو دا غیر واقع په خپله ځای لري دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې هدا کوم چې مونږ تینځه استاد وغوړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د دې ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د ادارې خبره ده یعنی دغه څه بيدویا مدرسه جوړول دا کله چې د خلک د مشغل خو شوق پوره کې مثلا ذوق پوره کې اما دا ریواد لپاره وطن لپاره نه واځي دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کې څنګه د نیمه د تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا چې د سټه صحیح خو د نیمه د تاریخ تعلیم هم نو دغه هم چې دا اکثره د نیمه د تاریخ کې طالبان فارسی کې متاسفانه وایي سواد نه لري یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکل عربي باندې خبره نشي لیکل نشي لیکل یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان ته ورسره نه یې اداره کنټرول ورسره نه یې ضرورت پر اساس نه دا په تورن کې یو داسې شاعر داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره دی وڅې څه په توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا
بلها مشكلات بلها وزن سے
بخانا وڑا تقدر تکمیل کم
مہربانی
دیر ثانیا بلا خبر دی مدارس باندې دی جہادی مو کی خودل یعنی اس تعلیم خپل فی حد ذاتی پہ تعلیم تربیت دعوت ټول جہاد دی کب جہاد دی خبر مسلح اگئی چی مدرسہ مد تد مدرسې طالب او 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 طالب او ځکون کې اگر صلاح من کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسہ هغه د چغز جهات وزن زنګړی غل دی هغه د هغه عسکري قشلته سره جوړ کړي اول خلکو طلاق کو توفق ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اړخنه لګي او بل خبر اخري خبر مې ده چې په شرعي لازم دا غلط ده دغه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دا هره دلنه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر دلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د دکتور لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدهن پر کې فائدہ نو دا په شرعي لحاظم درست دي تر ټولو خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ الیت کې وکتل شي د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخه کړی
ګورې دا مشکل مخکې نه وځي چې موجود په سوال دوه ورو دی لسته د مارس تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر ديار له یو تر درې سو پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تب چې معرف شو دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې چې د عمومي مدرسې راجستر وو تر اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره باندې ډول دا غنه ورسته بیا د هغه د دې د غنه ورسته بیا تقریبا ديار نظر ديني مدارس هغه ناسب شوې ديني مدارس په افغانستان کې څون درلودا په لاسو کالو کتابن تاسو دا نورم ځښې وي هغه وخت هم دا بیرولیو غیر معقول وو ایما سنجیده و یعنی اوسم که دغه چې دا فراخي سبب نه ته تاثیر کوي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم غفل فلشکیږي کډ بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د دې عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای د نوې مدارس دسي جوړول په دې شکل په دې په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شری لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په ایمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا دې بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دي چې یو د خلک فارغي چې هغه نوې د کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هیڅ لري یعنی هغه یعنی نه به دا نه درست بشوا دي نه په دین باندې پويږي نه په دنیا باندې پويږي نه نه شواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي
کور ودا سلامات اوسې وزین سي
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دند ده وظیفه ده مسولیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
کور ودا سلامات اوسې سيدي سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبې دغه مدرسو د جوړولو لاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واکټ رسیدلی او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لوی کچه باندې جګړه هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه هدف غواړي چې د دینی مدرسو لري تر لاسه کی
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فاکتو په قدرت رسیدلې ده چې رسیدلې ده اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت ده او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تاسیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنی یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بل څه کوئ زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم سم په پوره مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مزامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غنی او په داسې رقم باندې د عامه ملکیت ضیا کوي دا نه اسلامي دی نه دولتداري دی نه مشروع ده نه قانوني ده د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي غیر انساني او د دولتداري د اصول به هر کار ده.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زدکړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر ولکو کده پنځول شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما کبیا هم تاسو وګورئ لدی روسي وګمارانو هم داسې معلوميږي چې اکثره کلیدی ک وزارتونه دي ک موینیتونه دي ک هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا کده طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ هلته مقرر شوی ک سره به حتمن د مولا او مولوی مختاری وي یا به دغه صفات ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت ور دي لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کو غواړي چې یو مصروفیت پیدا کینو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري لستر خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې، هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یې شاته ولاړی او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن استخاده دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی هغه دا چې الته ټاکنې شوې دي، الته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کوي او وزیر ملا همي دا د افتخار خبر ده. اما دا څه پوسټونه دي چې هرکه مسلک پکار دي، وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. کملای مولوی د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته ده. اما په مسلکي پوسټونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنه کورس د ترافیک ولول یا هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر ندی.
بله، خوب ده.
دا مشکلات ولری چې لري وګد مها دی وطن ته سخت مشکلات راوړي، دی وطن ته سخت نه خوال راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د دې انتخاب دی وطن ته بس پرې سره
جنونه ورسې. والسلامات سیدی سی برازی، دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولې چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاراش و چې ممکن دغه فورمونه نه سوء استفاده وشي او ممکن د غلطه د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین سیب راځي چې لکه په هلارو تام شو به سم رو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا ارتیا هیڅ کړی وي چې اکس ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا ارتیا به هم وی، خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي. فکر کوي حلاره په سکه د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او د غرض د افراطیت مخه هم ونی ولس ځوانان په نورو لارو سر نشي.
ګوره د طالبان لپاره دا پکار ده چې
دغه فرصت نه په استفاده سره چې افغانستان کې موجوده نشته داخلي جرمشته د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس مته دي نسبی امنیت په فزیکی امنیت تامین دی باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پرازنده او چې پرک پرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي او هیواد ته قانون اساسي قانون باید دوی تنظیم کړي. اساسي قانون باید ولري او کمیسیون ټوټه تل شي چې هغه صلاحیت کمیسیون یې د متخصصینو کمیسیون د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیسیون هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي. دا خاکه د بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا د سربن په ترڅ کې تصویب شي. افغانستان د اساسي قانون ولري. د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي. دولت ارکان رامنځته شي. د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخصه مدونه دا غسر سم هو د قصدي قانون حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه د څنګه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور کوچو پلان مهاس او مال پلانونه دغه پلان کې د زوات پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه نه په هغه کې تعلیم په اکلا چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې د اړتیا تحصیلات وړو دغه هغه د لپاره به په پلان باندې موجود دي. افغانستان د ورته څه سره سم دي د دنیا د تګراب سره سم دي. افغانستان د دې علوم ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیاو سره سم انت باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مدرسې هم جوړې شي، دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی. حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول د زمینې برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو. هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دی، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی. په اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو یا ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل درد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو او څو شي چې طالبان دواړو زدکړو لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم. زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ، بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړئ، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي بل هغه وکړي. دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري.
بله،
تر هغه پوری چې تاسو مشروع شوي ناشته د دې مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده.
بله،
د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول.
کورودان صحیح دی. ډیره مننه. سلامات اوسئ. سلامت اوسئ سیدی صاحب. د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره مننه.